قبل کده ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو مازیګرنی خبری مجلز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ټاکل سوی د افغان حکومت اجرایي رئیس د چهارشنبې پر ورځ هند ته سفر وکړي او له هندي چارواکو سره به پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس بیا په پام کې لري چې هندوستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. دا او نور مطالب وروسته راسي. خبرونه سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
اجرایه رئیس وی هندستان ته ورستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره مهم دی. په افغانستان کې د اشورا مراسم او د منځنې د خوندیتوب لپاره ګډ امنیتی کمیسیون جوړ شو. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف په لندن کې لوي میشته ل تیرول وروسته اسلام آباد ته ورسید. اجرایه رئیس وی هندستان ته ورستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پایل د مخه په دې اړه خبرې لنه تو ویل.
بیشتر تمرکز سفر روی
دی وی په دغه سفر کې زمونږ ډیر تمرکز د هندستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او ترڅنګ له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو.
شغلی عبدالله د چهارشنبه په ورځ نوې ډیلی ته ځي چې د کابینت ځینې وزیران او شاوخوا 200 سوداګر به ورسره وي. دا په داسل کې ده چې کابل او نوې ډیلی دوی میاشتې مخکې د اول وار لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانیست. په افغانستان کې د اشورا مراسمو د منځنې د خوندیتوب لپاره ګډ امنیتي کمیسیون جوړ سو. نن په ار کې ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو دینی عالمانو د دغو مراسمو پر ترتیباتو او نورو مسایلو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي دغو مراسمو د خوندیتوب لپاره د کمیسیون پر جوړونې فیصله شوی ده. ولسمشر غنی ویلي د اشورا مراسم هغه فرصت دی چې افغانان پکې نړیوالو ته خپل یووالی او پیوستون ثابتوي. دغه مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امن په اړه یې خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ورزګان محلي چارواکي وایي توانېدلی په مرکز ترین کوټ کې ولایتي روغتون بیا د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تېرې اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایتي روغتون په ګډون نږدې 60 صحي مرکزونه وتړل شول. خو د ولي ویان دوست محمد نایب نن ازادي رادیو ته وویل ولایتي روغتون له پرون راهیسې خپل فعالیت پیل کړی.
د ورزولان دی د ترنسپورت ولایتي روغتون هم د دې تهدیدونو له امله اتل سوي چې نه کمر غمو پرون بیا د روغتي کلینیک خپل هیوازوال پر مخ باندې فانش. دا کلینیکونه ورسره له هغه تل سوي چې وسوال مخالفینو یې دا لرل چې زموږ په خوښه او زموږ فرمایش باندې دلته روغتي خدمات نه ارزه کیږي، نو په دې دلیل موږ دغه روغتي کلینیکونه تړلي.
د اورزګان د ولی ویاند وی هڅه کوي د قومي مخاورو په مرسته تړل سوي روغتيي مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونه ټیم د 15 یو ورځنیو مسابقو لپاره بنگلاديش ته روانه سو. دغه مسابقه چې د پنځمه پرس پیلېږي د اکتوبر میاشتې تر شپږ بینې چې دوام کوي. د کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه مسابقو هدف د آسیا کپ او نړیوال جام لپاره د نونس کلونو د ټیم چمتو کول دي. د عراقي کوردانو په کورواکي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنې ته خلکو رایه ورکړه. دا په داسل کې ده چې بغداد خبرداری ورکړی و د عراق د اتحاد ساتلو لپاره مبارزه کوي او پر دې سیمه به د تیلو عواید بندوي. د عراق د کوردستان کورواکي سیمه مشر مسعود بارزانی ویلي نننۍ ټول پښتنې چې اجرایوي بڼه نه لري په سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د اوږدې پروسې پر لوري یو ګام دی. دغه ټول پښتنې د عراق تر څنګ د ترکیې او ایران له مخالفتونو سره هم مخامخ شوې ده. د ترکیې صدر اعظم بینی علي یلدرم نن په دې اړه یو ویډیو مرکه کې ویل
اناتلا کرکوک کیبی موسو کیبی یعنی
دا ټول پښتنه د کوردستان د کورواکي سیمه له تثبیت شوی او سرحدونو به هر چي د عراق په اساسي قانون کې تعریف شوی په کرکوک او موسل غونډې خرونو کې بشوه. د سپتمبر یوې فعال شخړې ته زمينه برابر کړه چې ملکیان به یې بیا پرې کوي.
د عراق په کوردمیشتي سیمه کې تر 15 میلیونه او 3 لکه ډیرو کسانو په دې ټول پښتنه کې درې اچونې لپاره نمونه لیکلي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف په لندن کې لوي میاشتې تیرول وروسته نن اسلام آباد ته ورسید. په پام کې د دې سبا د اداري فساد د هغو ادعاو له کبله د احتساب محکمې ته حاضر سي چې له وخت څخه د ده د لرې کېدو سبب سوي. نن په راولپنډي کې هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم د پاکستان د مسلم لیګ نون ګوند ګڼو کلیدي غړو ورسره وکتل. د پاکستان سترې محکمې د جولای میاشتې په وروستیو کې نواز شریف بې صلاحیته اعلان کړ. بل خو د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو د روسیې په شمالي قفقاز کې د دوو اونیو پر ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. نن د دغو تمریناتو په پرانیستونکو مراسمو کې د دواړو هیوادونو 200 پوځیانو او د ځنګړو ځواکونو قمندانانو برخه درلوده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو یو راپور وایي د روسیې دولتي ایجنټانو د اوکراین د کریمیا سیمې تر اشغال وروسته په سیمه کې له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي په دغو سرغړونو کې د خلکو شکنجه هم شامل ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن ویل په کریمیا سیمه کې د روسیې تر اشغال لاندې د بشري حقوقو وضعیت ډیر خراب شوی دی. په راپور کې ویل سوي په سیمه کې خلک ورک سوي، د جنیوا له کنوانسیونونو او نړیوال قانون څخه سرغړونه شوې ده. د ملګری ملتونو دغه راپور وایي په کریمیا کې له بشري حقوقو جدي سرغړونې سوي، لکه په خپل سره د خلکو نیول او توقیف کول، ناوړه چلند او شکنجه. دغه راز په یو مورد کې له اسنادو پرته تر محاکمې پرته یو تن ادام سوی دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار عیسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزوري موقف کې راغی. هغې پرون په برلین کې وویل
په دې کې شک نسته او څرګنده خبره ده چې موږ د انتخاباتو د ښې نتیجې هیله درلوده.
د انتخاباتو د نتایجو له مخې د مرکل عیسوي ډیموکرات اتحاد یوازنی ګوند چې کولی سي نوی حکومت رهبري کړي.
خبرونه ملازاتې رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وپاڼه هم کتلی سي پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هندوستان ته خپل سفر د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره یو مهم فرصت بولي.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا.
ټاکل شوی د سفر په راتلونکو دوو ورځو کې وسی. بل خو د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري هندوستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د حکومت لخوا د نوماند وزیرانو په پیژندلو کې ځنډ د ملت استازو ته سپکاوی دی. په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان او روسیې پوځ نن په روسیې کې پوځي تمرینات کړي دي. د دې تمریناتو هدف څه دی؟ د سیمې د چارو شنونکی رحیم الله یوسف سی وایي
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکای یو متبادل ځان د طرف پیدا کړي.
نو راپورونه هم لرو د مجله متر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو سره وسی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس هندوستان سره د سوداګری اړیکو د پراختیا په هدف د غیوا تخپل راتلونکو سفر یو مهم فرصت بولي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل چې دغه سفر یې تر ډیره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو راڅرخي، خو په خبره یې ترڅنګ به یې له هندي چارواکو سره د یو شمېر لویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي. یوسف صدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس هندوستان تخپل راتلونکو سفر له غیوات سره پر بیلابیلو موضوعاتو د خبرو کولو په هدف یو مهم فرصت بولي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې دغه سفر تر ډیره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو راڅرخي، خو په خبره یې دی به له هندي چارواکو سره د یو شمېر لویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي.
بیشتر تمرکز سفر روی
دی وایي په دغه سفر کې زموږ ډیر تمرکز د هندوستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او ترڅنګ له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د کابینې یو شمېر غړي او شاوخوا 200 سوداګر هم ورسره وي نوي ډیلي ته سفر وکړي. اجرائیه ریاست ویلي له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا له کابل سره د مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او په سم لوري قدمونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې کابل او نوي ډیلي دوه میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانیست او هغه هیواد د چابار له لارې هم له افغانستان سره سوداګرۍ ته لیواله دی. هندوستان له افغانستان سره د بیلابیلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې هم 3 میلیارد ډالر مرسته کړي چې د اجرائیه رئیس په وینا د پراختیایي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره وغږیږي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند د لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په دغه سفر کې باید په لوړ مورال د افغانانو استازیتوب وشي او په بیلابیلو برخو کې دغه هیواد مرستې راجلب شي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل د سوداګریزو اړیکو راخوا په نظامي، ښوونیزو، روزنیزو او روغتیایي برخو کې هم افغانان د هندوستان مرستو ته لیواله دي.
زه د رئیس بجلانه مغوښتنه مو ده چې په دغه مسله کې چې هندوستان سره غوي ملاقاتونه کوي په مختلفو بخشو کې غوښتنه مو ده چې مړې بجید مړاله په ډېر قاطعیت او په ډېر سراحت سره هغه د ولس افغانانو کوم دوستي چې هغوی سره دا مسله سره شریکي او د دې په څنګ کې کوم خوشبیني چې هغوی سره لري د افغان ولس لخوا نه هندوستان
د افغان حکومت اجرائی رئیس په دا سال کې هندوستان ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ یو ځل بیا د کابل او نوی ډیلی نږدې اړیکې د نه زغملو وړ وبللې. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې افغانستان له هندوستان سره د اقتصادي اړیکو تر څنګ د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم ګډ هدف لري او دغه هیواد به خپلې بهرنۍ اړیکې د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ وپالي.
و امریدل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس دوی ورځې وروسته هندوستان ته سفر کوي. دغه راز ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جی ماتیس هندوستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی ماتیس به د جنگي جیټ او بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون له هندي چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو مهمه برخه به یې افغانستان وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل کوي.
د افغانستان د امنیت په اړه بحثونه به نوی ډیلی ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د سفر مهمه برخه وي. ښاغلی ماتیس نن هند ته رسیږي. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې ماتیس به په افغانستان کې د امنیت، ثبات، ډیموکراسۍ او سوکالۍ په هڅو کې د هند ونډه وستایي. بیان زیاتوي چې امریکا هند ته د یو ارزښتمن او ځواکمن شریک په سترګه ګوري. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ماتیس به د هند د دفاع له نوې وزیرې نرماله سیتارامن سره په کتنه کې د جټ او بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو د بحثونو مهمه برخه به د افغانستان د امنیت په اړه وي. نوی ډیلی او واشنگتن د افغانستان په اړه ګډې اندېښنې لري او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل نوې ستراتیژۍ کې هم په افغانستان کې د هند ونډه مهمه بللې ده او له نوی ډیلی یې غوښتي دي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او د هند پر سیال پاکستان یې تروریستانو ته د پټنځایونو د برابرولو په خاطر سخت انتقادونه کړي دي. څارونکي دا تمه نه لري چې هند به ځان د افغانستان په جګړه کې ښکیل کړي، خو وایي چې ښایي د دې هیواد پوځي متخصصان د متحدو ایالاتو په مشرۍ د افغان ملي دفاعي ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په پروګرام کې ونډه واخیستلی شي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په ګډون د برېښنا د بندونو، سړکونو او عام المنفعه تاسیساتو د جوړولو له لارې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره خورا زیاتې مرستې کړي او یوازې تیر کال یې د شاوخوا یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. تمه ده چې ښاغلی ماتیس به هندي چارواکي د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د اف 14 جنگي الوتکو پیرودلو ته هم وهڅوي.
زموږ اخلاق ازادي راډیو ری دوستانو بیا هم پر همدې مسلې پاتې ژو و موریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هند ته روان سوی او ټاکل سوی چې له هندي چارواکو سره د افغانستان په امنیت کې د هند د ونډې پر مسلې خبرې وکړي. په نوی ډیلی کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې د اسلام آباد لپاره حساسه مسله ده. احمد تکل په دې اړه د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې له ایډیټر رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د پاکستان احتمالي ځوابي اقدامات په دې اړه څه وي؟
زه فکر کوم چې پاکستان به د امریکې سره تعاون نه کوي. پاکستان کېدی شي چې دې په مقابل کې دوی هم څه ګامونه پورته کړي. مثال په توګه باندې د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکې او نیټو ځواکونو ته رسد کېږي، سپلای کېږي، هغې کې رکاوټ راشي، یا د افغانستان د امن په هکله چې پاکستان ویلي وو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان به خپل مرسته کوي، کېدی شي د هغې نه لاس پورته کړي.
په کابل کې دا مهال فکر همدا دی چې پاکستان تر اوسه هم تعاون نه دی کړی او تر یو حده پورې په واشنگتن کې هم دا فکر اوس په پراخېدو دی چې پاکستان د افغانستان د اوږدې جګړې په ختمولو کې هغه کار چې کولای شوی نه دی کړی. نو تر دې به پاکستان د نه تعاون په برخه کې نور څه امکانات ولري؟
یو خدا خبره ده چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ د ټرمپ د وینا وروسته ملاقاتونه او خبرې شوې دي. لا خو اوس خبرې روانې دي، لا خو اوس سپاره کې پرمختګ نه دی شوی چې پاکستان د امریکې یاره خبره ومني یا تعاون شروع کړي. پاکستان خو شرایط دي، که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغې ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تعاون کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تعاون کوي. پاکستان دا ویلي دي چې دوی به د پاکستان په خاوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف هیڅ اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. دا خو ډېر واضح خبرې دي او په دې کې د امریکې طرف نه هم ممکن نه چې د پاکستان خلاف نور ګامونه پورته شي، خو داسې معلومیږي چې پاکستان دا ذهن جوړ کړی دی او ځان یې تیار کړی دی چې دی به د دغه نوې پالیسۍ مخنیوی کوي.
پاکستان دا اوس په مشکل کې دی کنه؟
پاکستان دا مشکل دی چې دغه خبرې ته سو غوږ نه نیسي. پاکستان چې کم تحفظات تی، شکایت تی، هغه ته نه ټرمپ په خپل وینا کې اشاره وکړه او نه د امریکې نور اتحادیان کوي. پاکستان ځکه اوس دا فیصله کړې چې دوی به دا خبره وار وار کوي، څنګه چې اوس وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په امریکا کې ملګرو ملتو په دغه غونډه کې وکړه. بل پاکستان دا وی چې دا هندستان له زیات موقع ورکول په افغانستان کې دا د پاکستان سره یو قسم له دشمنی ده، خو پاکستان دا ګڼي چې د هندستان په مقابله کې هر قسمه مشکل چې راځي کاغه نیخ پر نیخ د هندستان سره څنګه جګړې دي معاملې دي یا د افغانستان د لارې پاکستان به دغه مقابله کوي، دغه په جواب کې پاکستان د خپل خبرې نه رستو کیږي نه. داسې یو قسم لا فیصله پاکستان حکومت چارواکو کړی ده.
د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې ایډیټر رحیم الله یوسف صاحب.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د حکومت لخوا د نوماند وزیرانو په پیژندلو کې ځنډ او د جرګې د اجنډا خرابول د ملت استازو ته سپکاوی دی. ټاکل شوی و چې نن د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا دولس نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي سي. نور حال د وصل وصل پر راپور کوو.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې ایجنډا د حکومت لخوا د دولس نومان وزیرانو پیژندنې ته ځانګړې شوې وه، حکومت دغه چاره تر راتلونکې اونۍ پورې وځنډوله. د حکومت دغه کړنې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي او یو شمېر وکیلانو خبرګون راوپارول او دوی د حکومت دغه کار د افغانستان ولسی جرګې ته سپکاوی وباله. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دې جرګې د دوشنبې د ورځې د ناستې مشري کوله، د وکیلانو تر نظرونو بحث وروسته د ولسی جرګې له حیثیت او پریکړو څخه دفاع کول د ټولو وکیلانو مسؤلیت یاد کړ.
د ولسی جرګې بې احترامي از طرف حکومت صورت میگیره.
دا وایي دا چې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته سپکاوی کیږي دا موږ او تاسو او دغه جرګې پورې اړه لري. د ولسی جرګې او دغه جرګې له حیثیت څخه باید ټول وکیلان دفاع وکړي او دا مسله ځکه مهمه ده چې د افغانستان خلک پرته له دغه جرګې نه پوهیږي چې خپل شکایت چیرې درج کړي. د ولسی جرګې د ایجنډا له مخې ټاکل شوی و چې نن به دولس نومان وزیران د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي شي. ټاکل شوی و چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شیرزی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورټ، عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو او یما یاری د فایدامی وزارت د نومان وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور یا عدم باور رای اخیستو لپاره معرفي شي. خو د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځی په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د نومان وزیرانو پیژندل په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د یو مکتوب له مخې چې تیره ورځ مازدیګر مهال دغه جرګې ته استول شوی راتلونکې اونۍ ته ځنډول شوي. که څه هم د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان ولسی جرګې ته د نومان وزیرانو په پیژندلو کې د ځنډ لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات په ګوته کوي، خو ولسی جرګې ته د پارلماني چارو د وزارت لخوا په لیږل شوي مکتوب کې د نومان وزیرانو په معرفي کېدو کې د ځنډ لامل تخنیکي چمتووالی ښودل شوی دی. د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي
فکر کوم اساسي نقطه د وزیرانو نه معرفت، د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف نظر د وزیرانو پر سر و چې نن وزیران معرفي نه شول.
ښاغلی اصولي وایي د نومان وزیرانو اسناد لا تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي او کله چې اسناد د ولسی جرګې دیني او فرهنګي کمیسیون ته ورسیږي نو دوی به د اصولو سره سم د نومان وزیرانو اسناد وارزوي او لغه وروسته به د شنبه په ورځ د دولس نومان وزیرانو سره فوق العاده غونډه کوي او بیا به نومان وزیرانو ته د صندوقونو ایښودلو د موضوع په اړه ولسی جرګې ته معلومات وړاندې کړي.
و مریدل چې ولسی جرګه د حکومت لخوا د نوماند وزیرانو په پیژندلو کې ځنډ د ملت استازو ته سپکاوی بولي. په دې برخه کې به واورو چې د همدې نوماند وزیرانو په اړه یو شمېر افغانان څه نظر لري.
د شورا د خواڅخه هغه څوک چې وزارت ته تینیږي اول باید مسلکی وي، دوم تجربه ولري، سوم دریم دا چې هغه په کوم هیڅ پر مخصوص نه وي، داسې نه وي چې مثلا په هغه یوه په یوه طبقه پورې یا په یوه قشر پورې ارتباط ولري، لکه عرفه خوا چې دوی په وزارت کې مقرر اسول نو هغه خپل قشر به په هغه وزارت کې تعینوه، دا کار وای باید ونه کړي.
زه فکر کوم چې باید د پارلمان نمندګانو باندې هغه باید پاسوکو وسي، باید خپل برنامه باید تشریح وکړي، او کله چې دا وزیر چې په خپل دنده کې چې ناکامه سو باید لدې سي، دا باید د برنامه غسي. او زه فکر کوم چې باید نن سبا موږ په افغانستان کې په حکومت کې په دې باور رسیدلو چې باید وزیر باید پاسوکو پارلمان نمندګانو باندې غسي.
پدران چون کابینه د افغانستان جوړی، افغانستان نن په ټوله دنیا کې د اداري فساد په لحاظ بدنامه ده، بلان د 14 قبل د دې وزیرانو د دې کابینې د لاسه ده، ځکه حکومت یو اجرایه قوه ده چې په ټوله ارسو د دولت باندې حاکمیت لري، تر څو چې د حکومت ملت او دولت یو استقامت ورکی صحیح ورته. کچېری دا وزیرانو ته راي ورکړل کیږي، زما دغه پیشنهاد په پارلمان ته چې شایستگی و لیاقت مسلکی، دوم ورپسې صداقت او همت د وطن خدمت په خاطر، دریم د پساتی داری په مبارک مطلق مبارزه کې افغانستان د منطقه او د جهان په سیاستونو کې مطالعه کې، تر څو د روابط د افغانستان په منطقه کې همسایه او سره جهان سره نیک رابطه لري، چې افغانستان ته کومکونه او اقتصادي مسایل راجب کړي.
د نومند وزیرانو ته ځنګړونو په اړه مو د یو شمېر افغانانو نظرونه اوریدل. خبرونه مو دوام لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې سیمه ییزې مسلې ته ورځو. د پاکستان او روسیې ترمنځ پوځي تمرینات نن پیل سوه. د پاکستان د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دا تمرینات به تر 2 اونیو پورې دوام ولري. په دې اعلامیه کې راغلي چې دغه پوځي تمرینات به د مسکو او اسلام آباد ترمنځ پوځي اړیکې لا پیاوړې کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله رابعه اکرم راکوي.
نن په روس کې د پاکستان او د روس پوځیان ترمنځ ګډ پوځي مشکونه شروع شوي دي. دا پوځي مشکونه به تر 2 هفتو پورې جاری وي. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د دواړو ملکونو پوځیان به د ترهګرۍ مخنیوي عملیاتو، د تختول شوو بازیابۍ او لټون، د محاصرې او چاڼیز عملیاتو مشکونه کوي. د پوځ د عامو اړیکو د څانګې تر مخه چې د ګډ پوځي مشکونو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نورې هم ښې او مضبوطېږي. بلخوا تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې د پاکستان پوځ مشر به د اکتوبر په وړومبۍ اونۍ کې د روس سوره کوي. د لړکی د سیمه ییزو چارو شنونکي رحیم الله یوسف سیوای
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکای یو متبادل ځان د لپاره پیدا کړي. فعلاً خو دا موږ نشو ویلی چې روس یا چین د امریکای متبادل د پاکستان د لپاره کېدی شي، خو دا هلې ځلې روان دي او د کې پرمختګ هم شوی دی. تیر کال هم داسې مشترکه فوجي مشکونه پاکستان کې شوی، چراټ کې خبر سره خوا کې او هغه زیات کمانډو د روس او د پاکستان نغي دا څه مشکونه کړی. نو دا ما په سلمه له اوس یو مستقل کار شروع شو.
د دفاعي چارو کارپو په خواني بریګیډیر محمد صاد وایي چې دا مشکونه د نړۍ نور ملکونو له یو پیغام دی.
دا یو علامتي غونډه کې مشله به کې دواړه فوجونه چې کوم دی یو بل سره تربیت نوې طریقې چې کوم دي، نوې اصلاحات دا نوې طور طریقې دي، هغه یو بل نه دي ځکه یو بل نه استفاده وکړي، یو بل د هغې د ایکسپیرینس نو دا دی نو چې کوم ټیکټکس راغلي. باقي د دې صدا سیس نور د دې دغه نشته، او دا یو اشاره دی یعنی منطقوي ملکونو ته چې د پاکستان او د روس تعلقات چې کوم دي هغه خوشګوار اړخ ته روان دي.
تیرونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات پر وخت د روس خارجه وزیر د پاکستان خارجه وزیر ته د ماسکو د دورې بلنه هم ورکړې وه. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه وزیر هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان روس سره په مختلفو شعبو کې اړیکو ته وده ورکول غواړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.awr.org.
کرڅو د افغانستان یوې بلې ټولنیز موضوع ته د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي. علي احمد عثماني نن د خبرې د کابل شهر د څښلو او معیشت لپاره د اوبو د کیفیت او کمیت د حالت ارزونې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وکړه. نوموړي د غرض ویل چې پایتخت کابل د محل د اوبو د کمیت او کیفیت لپاره له یو بحران سره مخامخ دی. یو شمېر افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. په دې اړه تفصیل ناجیه صاحب را کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف په داسې حال کې د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي چې دا مهال ډیری کابل ښاریان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبې په ورځ په کابل کې د څښلو لپاره د اوبو د کیفیت او کمیت د حالت ارزونې په اړه یوې جوړې شوې ناستې ته دا ومنله چې پایتخت کابل اوس مهال د اوبو د کمیت او کیفیت له پلوه له یو بحران سره مخ دی.
آب مناسب تأمین کنیم.
موږ باید صحیح او پاک اوبه برابر کړو. همدا اوس هم د اوبو د کمیت او کیفیت لپاره له یو نامطلوب وضعیت سره مخ یو او راتلونکو کلونو کې به دا بحران لا پسې ډیر شي. کوم ماستر پلان چې جوړیږي هدف به دا وي چې څنګه کولای شو د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه فشارونه لرې کړو.
کابل به مرور برداریم.
اوس مهال د کابل ګڼ شمېر اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له ځمکې لاندې اوبو څخه ګټه اخلي. خو په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم تر دې وړاندې ویلي د کابل 70% د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. کابل ښار اوس مهال تر ټاکل شوې کچې د ډېرو وګړو کوربه دی او له همدې امله د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسول او برابرول هم یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې د اوبو برخې یو شمېر څېړونکي ټینګار کوي چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. انجینر سمیر ثاقب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روی حل اساسي فعلاً باید
اساسي حل لار اوس لپاره دا ده چې باید له سطحي اوبو څخه په اقتصادي ډول ګټه واخیستل شي. له یوې خوا دولت غوره پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي او بل خوا خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي چې د اوبو له ضایعاتو مخنیوی وکړي.
نوموړي دغه شان خبرداری ورکړ که دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي د کابل ښار اوسیدونکي به د پاکو اوبو د نشتوالي له امله کړي کولو ته اړ شي. افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي په دغه هیواد کې په ځنګړي ډول پایتخت کابل کې د اوبو د ښه مدیریت په هدف د اغیزمنو او عملی پروګرامونو د پلي کېدو په هڅه کې دي.
خبری مجله اوري.
اوس به هم د ساینس ډګر ته ورسو. د موتورولا کمپنۍ غواړي چې یو نوی ګرځنده ټلیفون راوباسي. په دې اړه نور له اسمت سره څه خبرو؟
د موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوی ګرځنده ټلیفون راوباسي. د موتورولا د موبایل سیټ شیشه به نسبتا غټه وي، باډي به یې هم فلزي وي. موتورولا تر دې وړاندې دوه ماډلونه موټو جی 15 او جی 15 پلس بازار ته راایستلي ول، خو د هغو شیشې تر دې یوه چې اوس یې راباسي کوچنۍ وي. د موتورولا نوی ورژن چې جی 15 اس پلس نومیږي قوي پروسیسر او 15.5 انچ شیشه لري. د دغه موبایل کمره 15 میگا پیکسل ده او دوه سنسرونه لري. د دغه موبایل مخکینی کمره هم 8 میگا پیکسل و چې تر مخکینی ورژن قوي ده. د دغه موبایل د مخی کمره هم 8 میگا پیکسل ده چې تر مخکینی ورژن قوي ده. د موتورولا د دې موبایل یو ورژن 2.5 گیگا بایټ او بل 4.5 گیگا بایټ حافظه یا میموري لري چې د لومړني به $210 او د دوهم چې زیاته حافظه لري $300 ټاکل شوی ده. ټاکل شوی ده چې موتورولا د سپتمبر په 9 دا موبایلونه نندارې ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وې. د نن ورځې لپاره پښتو مزګرنۍ خبری مجله هم دومره. د دری مجله وړاندې کولو لپاره زما همکار آرش همین را سره په استودیو کې دی.
تشکر از شما.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 بعد از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری